سلام د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: طالبان خلکو ته ډاډ ورکوي چې له قحطۍ دې نه ویریږي.
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي.
په کابل کې نن معترضانو د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون غوښتنه وکړه. په یوه مرکه کې دا پوښتنه کوو چې آیا دا پیسې د افغانستان مالي بحران حل کولی شي؟
دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي.
پاینه حال کې طالبانو د نوي کال بودیجه چمتو کړې او د بی پولي خبريالانو ټولنې د طالبانو له واکمنې وروسته په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې.
کوم ډول چې موږ مخکې فعالیت درلود اوس نشو کولای هغه څه خبرې لې موږ وکړو. څو وارې دینه معلومو خلکو له لورې زنګونه وهل شوي.
نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نورياس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د یو لاریون په ترڅ کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاد کړي. چین د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. چین په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د یو کمیسیون پر څلورو غړو بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه: په کابل کې په سلګونو کسانو د امریکا ضد لاریون وکړ. لاریون کوونکو د امریکا سفارت نږدې د هیواد پر ضد شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې واشنگټن د ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. لاریون کوونکو وویل امریکا په غیر قانوني توګه د افغانستان د خلکو شتمني کنګل کړي او دا کار دوی ته د منلو نه دی. لاریون کوونکي دغه راز وایي د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، نو له همدې امله د امریکا خپل بندیزونه لرې کړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې امریکا د افغانستان د شتمنیو آزادولو ته اړه کړي. د امریکا متحدو ایالتونو هغه مهال د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه چې طالبانو د اګست میاشتې په 15مه کابل ونیو. واشنگټن تر اوسه دغه شتمني له آزادولو انډډه کړې ده. چین د روسیې په ملاتړ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا لخوا وړاندې شوې د یو پریکړه لیک مسوده رد کړه. د دغه پریکړه لیک د مسودې د یو میکانیزم له لارې له افغانستان سره بشري مرستې له هغو اقتصادي بندیزونو څخه چې امریکا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته لګولې استثنا کولې. یوه ډیپلوماټ چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چینایانو د دغه پریکړه لیک د مسودې په متن کې د یو مورد د لرې کولو غوښتنه کوله. د راپورونو له مخې په دغه مورد کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې غوښتنه شوې چې افغانستان ته د زیاتو مرستو رسولو د اړتیا په صورت کې د کنګل شوو پانګو څخه معافیتونو ته اجازه ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین سفیر ژانګ جون په یو ټویټ کې لیکلي چې بشري او حیاتي مرستې باید له کوم خنډ پرته افغانستان ته واستول شي او د ده په وینا د مصنوعي شرطونو یا محدودیتونو ایجادول ورته د منلو نه دي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري کانفرانس کې ویلي و چې متحده ایالات په دې باور دی چې په افغانستان کې د ژمي په راتلو سره بشري وضعیت ډیر خراب دی او واشنگټن د ملګرو ملتونو له ادارو سره پر دې کار کوي چې له کومو لارو چارو کېدی شي د افغانستان له اقتصاد سره د مرستو او نغدو پیسو مرستې وشي. ویل کېږي ناپېژن د وسلوالو په هرات کې د افغان ترک ابتدایه ښوونځي درې زده کوونکي اختطاف کړي دي. ازادي راډیو ته یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت په خاطر هویت یې په ډاګه شي وویل اختطاف کوونکو دغه زده کوونکي د هرات ښار د 15مې حوزې اړوند له یوې سیمې موټر ته پورته کړي او تښتولې دي. په هرات کې د طالبانو د ښوونې د ریاست چارواکو د دغې پیښې په اړه ازادي راډیو ته له خبرو کولو ډډه کړې، خو د طالبانو د استخباراتو د رسنیو د برخې مسؤل ثابت هیروي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نه ده څرګنده چې دغه کسان تښتول شوی او که نه.
چند وقت قبل بعضی افراد در بخاطر از اینکه
څه موده مخکې مو ولیدل ځینو کسانو د دې لپاره چې له وطن ووځي او ایران ته لاړ شي ماما خپل خوریی په نوم اختطاف کړی او هغه یې له ځان سره وړی و. وروسته چې موږ هغه ترلاسه کړ معلومه شو چې خبره د اختطاف نه وه. د افغان ترک د ښوونځي د زده کوونکو د اختطاف موضوع هم همداسې ده. زموږ کشفي او استخباراتي ځواکونه پر دې کار کوي چې قضیه معلومه کړي. طالبانو د سپتمبر د میاشتې په وروستیو کې د هرات ښار په یوه برخه کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده د څلورو کسانو مړي په دار زړولي وو. د طالبانو په وینا دې کسانو چې یو سوداګر او د هغه زوی یې تښتولي وو د دوی له وسلوالو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي وو. د یو بل خبر له مخې په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي نن سهار د انسان تښتونکو پر یوه پټنځای عملیات کړي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دغه عملیات د جلال آباد ښار د لومړۍ حوزې اړوند په قصبه سیمه کې شوي او په نتیجه کې درې اختطافچیان وژل شوي او دوه نور نیول شوي دي. چین په نړۍ کې د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د یوه کمیسیون پر څلورو غړو بندیزونه ولګول. دغه اقدام شاوخوا دوه اونۍ مخکې د چین پر چارواکو او شرکتونو د امریکا لخوا د لګول شوو بندیزونو په غبرګون کې شوی دی. متحدو ایالتونو په نښه شوي چارواکي او شرکتونه د چین په شنجن سیمه کې په بد سلوک تورن کړی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیان وویل د مذهبي ازادیو لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د کمیسیون رئیس او درې غړي چین، هانګ کانګ او مکاو ته سفر نشي کولی او په چین کې به هر ډول شتمني کنګل شي. چین په شنجن سیمه کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، یو میلیون زیات اویغوریان او نور اقلیتونه په جبري کمپونو کې ساتل دي. نړیوالې ټولنې په زیاتېدونکي ډول پر چین انتقاد کړی او پر دې هیواد بندیزونه لګولي دي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د روسیې یوه اوپتل د جاپان له بحیرې څخه یو کروز توغندی په بریالیتوب توغولی دی. دغه توغندي له څه باندې زر کیلومتره لرې واټن وهلی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي د پیترو پافلوسک کامچاتسکي په نوم دغه توغندی ټاکلي هدف ته رسېدلی او په روسیه کې یوه روزنیز مرکز سره په ځمکه لګېدلی دی. جاپان ادعا کوي چې د کوریل ټاپوګانې د خاورې یوه برخه ده. د شوروي ځواکونو دغه ټاپوګان د دوهمې نړیوالې جګړې په ترڅ کې نیولې دي. پر دې ټاپوګانو داوا د دې سبب شوې چې روسیا او جاپان په خپلو کې د سولې هغه تړون چې له مخې جګړه بنده شوې لاسلیک نه کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه منفي 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 4، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 5، او جلال آباد آسمان برګ او د ورښت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 3.
له ازادي رادیو مخمنې خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري ناورین د زیاتېدو راپورونه ورکول کېږي، په کابل کې سلګونه کسانو نن د یو لاریون په ترڅ کې له متحدو ایالتونو غوښتنه وکړه چې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ ازادې کړي. لاریون کوونکو ګواښ وکړ چې فقیر او بیوزل افغانستان د ټولې نړۍ ثبات ته ګواښ پیښولی شي. دا په داسې حال کې ده چې اوس د برتانیا دو خیریه بنسټونو ویلي چې د ژمي پر مهال په افغانستان کې د نږدې 1 میلیون ماشومانو ژوند ته ګواښ پیښ دی، خو طالبان وایي په هیواد کې حالت هومره هم بحراني نه دي څومره چې ویل کېږي.
په افغانستان کې د لوږې له امله د سلګونه زره کسانو ژوند ته د ګواښونو په اړه د اندېښنو دوام. تازه د بریتانیا دوه خیریه بنسټونو ویلي چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د 1 میلیون ماشومانو په ګډون د سلګونه زره کسانو ژوند ته ګواښ پیښ دی. که څوم طالبانو ویلي چې د ستونزې کچه په هغه اندازه نه ده څومره چې ورته تبلیغات کیږي، خو د برتانیا دوه خیریه بنسټونو اکشن آیټ او ډی ای سی ویلي چې په روانو دریو میاشتو کې ښایي د افغانستان نیمایي وګړي چې څه باندې 22 میلیونه کسان کیږي له سختې لوږې سره مخ شي. دغه ادارو له مرستندوی هیوادونو غوښتنه کړې چې له اړو افغانانو سره د خوړو او اساسي موادو په برابرولو کې د مرستې لپاره بسپنه ورکړي. خو د طالبانو حکومت ډاډ ورکړی چې د بشري ګواښونو په وړاندې چمتووالی لري او دولتي ګودامونه له غنمو ډک دي. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
اوس په بازارونو کې پریمانه خوراکي مواد هر څه موجود دي او بل مرستې روانې دي، لا هم ژمنې شوي دي، هم د توضیح په حال کې په ټولو جینو کې خپله تر لوی ذخایر لري د غنمو په لکونو ټنه غنم پکې دي، دغو توضیح هم په پلان کې ده.
له دې وړاندې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه صندوق یا یونیسف هم ویلي چې د ژمي پر مهال د افغان ماشومانو په لسنیوي کې ځنډ ښایي د ډیرو ماشومانو د مړینې لامل شي. پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه اوج ته رسېدلې، میلیونونه انسانان بیکاره شوي او د دې هیواد بانکي سیستم لا هم له ستونزو سره مخ دی. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویان په خبره چې له بېلابېلو هیوادونو بشري مرستې دغه هیواد ته رسېدلې، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي کانفرانس د غوړو هیوادونو غونډې ته وویل دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره پر دې هیواد بهرنۍ مرستې درېدلې، میلیاردونه ډالره پانګه کنګل کړل شوي چې ورسره د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ شوی. په ورته مهال نن په کابل کې سلګونه کسانو د یو لاریون پر مهال له امریکا غوښتنه وکړه چې د افغانانو کنګل شوي شتمني آزاده کړي. دوی ګواښ وکړ چې بېوزله او فقیر افغانستان نړۍ ته په ستر ګواښ بدلېدلی شي او امریکا دې د فقر ځپلي افغانانو ملي شتمني نه برمته کوي. د لاریون یو تنظیمونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل
ټولو بشرپالو بنسټونو باندې مو دا ناره وکړه چې باید هر څونه ژر امریکا د افغانانو کنګل کړي پیسې آزاد کړي. په دې اړوند زموږ لاریونونه په راتلونکي کې هم دوام کوي سي، دا د حکومت یا د تیر حکومت یا د اوسنی حاکمیت او یا هم د کوم شخص شخصي شتمنۍ نه ده، دا ملي شتمنۍ ده، دا د تجارانو پیسې دي، دا د افغانستان ټول ولس ملت پیسې دي. د کنګل کیا د دې لامل ګرځېدل چې ولس له فقر سره مخ شوی ده.
لاریون کوونکو دا شان د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې باید خلکو ته کاري زمینی رامنځته کړي او د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین د رامنځته کېدو مخه ونیسي. طالبانو هم په وار وار د کنګل شوې شتمنۍ د آزادېدو غوښتنه کړې ده، خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جنساکي وروستي ځل په دې اړه ویلي وو یو شمېر دلایل شته چې ولې دا زیرمې د لاسرسي وړ نه دي. د نوموړي په خبره دا یو ډیره پیچلې موضوع ده او دوی په تلپاتې توګه له خپلو شریکانو او متحدانو سره په همغږۍ او همفکرۍ په دې اړه بحث کوي. د سپینې ماڼۍ ویاند دا درې دلایل یادوي چې په خبره یې مهم دي او بابیزه نشي ګڼل کېدی، هغه چې د افغانستان بانکي زیرمې ته د طالبانو لاسرسی محدود کړی دی. جنساکي وایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو د کورنۍ او قضایي دعوې چې غوښتنې کړې د پیسې دي پر دوی وویشل شي یو مهمه موضوع ده او له پامه نشي غورځول کېدی. دویم د امریکا لخوا لا هم طالبان د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي او ترخوای د دوی یو شمېر مشران لا هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور نوم لړکې دي او درې متحده ایالاتو لا هم په دې اړه کره ځواب نه دی ترلاسه کړی چې څه ډول د افغانستان بانکي زیرمه نیغ په نیغه د افغانانو د ګټو لپاره وکارول شي او طالبان ترې د ځان په ګټه استفاده ونه کړي.
پر راپور کې مو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه د نړیوالو د اندېښنو او پر همدې موضوع د طالبانو د حکومت د غبرګون جزئیات واورېدل. دا مو هم واورېدل چې په کابل کې نن سلګونه کسانو د متحدو ایالاتونو لخوا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون د شعارونو په ورکولو سره لاریون وکړ. په همدې موضوع کې تم کیږو او دا خبره څیړو چې طالبان او پلویان یې د دې پیسو چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي او د افغانۍ پښتونه بلل کیږي خلاصون د څه لپاره غواړي او آیا د دې پیسو آزادېدل د روان بشري ناورین مخه نیولی شي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیره پلاوي د غړي ازرخش حافظي نظر پوښتلی. ښاغلي حافظي په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا په هیواد کې د روان بشري ناورین علت د همدې پیسو کنګل کېدل دي؟
دا موضوع عادي معیشت او بودجې پورې اړه نه لري، ځکه چې دا د افغانستان ستراتیژیک زیرمې دي او د افغانۍ پیسې د قوت لپاره پښتوانه ده. دا ناورین چې جاری ده په دې خاطر دی چې موږ یو متعارف ملي پر تولید باندې ولاړ اقتصاد نه لرو. پخوانی اقتصاد زموږ مصنوعي اقتصاد د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و. دا مرستې چې ختمې شولې هغه مصنوعي کاغذي اقتصاد هم ونړېدل. کدی غواړي چې یو د تل لپاره فقر له بینه ویسي، هم باید په تولید باندې او په سالم اقتصاد او ملي اقتصاد باندې ټینګار وکړي.
تصور وکړئ چې سبا امریکا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ خوشې کړي، په افغانستان کې څه پیښیږي، څه بدلون راځي؟
دا خو داسې دي چې د یو دولت د اعتبار لپاره او پرستیج لپاره یو معنوي اهمیت لري. دا د مصرف لپاره د پیسې نه دي، دا پیسې د اعتبار لپاره دي چې افغاني قوت وساتل شي. که دا نه وي، یو لکه افغاني په یو ډالر کې بدلیږي، لکه پخوا لکه شپږ نوي و اتیا و نویم کالونو غوندې، چې یو افغاني په مقابل دغسې منډه واخیستل یو لکه افغاني په مقابل د یو ډالر بدلېدل.
بله،
همدا افغاني سره لوبې صحیح په کار نه دي.
د طالبانو چارواکي تقریبا په هر غونډه کې او په کور دننه پرله پسې دا غوښتنه کوي، لکه دا چې د دوی یوازینۍ غوښتنه وي چې دا پیسې باید آزاد شي. څه اساس لري د دوی دا غوښتنه؟ بې خبره دي له دې مسلې نه؟
نه، دا دوه دلیل لري زما په نظر. یو خدا دی چې خپل د پرستیج، بینلی پرستیج، اقتصادي پرستیج لپاره کچیرې دا پیسې د کنګل څخه آزاد شو، تعزیرات له بینځي او تعزیرات له بینه رار معنا یې دغه دی چې بینلی بانکي راتله ورتله جاري ساتل کېږي. نو دا ښه دی د افغانستان لپاره. اما دوهم دلیل دغه دی چې ناورین خو ډېر ژور هلته افغانستان کې جریان لري، خو یو دلیل خو باید خلکو ته ووایي چې ولې دا ناورین راغلی. نو په دې خاطر باندې ډېر په دې باندې ټینګار کوي چې علت د ټول بدبختي همدغه پیسې دي چې هلته کنګل دي. دا پیسې چې مخکې اختیار دی پخوانی حکومت و تقه شتون درلودل، بیچارهګي شتون درلودل، او دا ټول لګښتونه د افغانستان د بینلی مرستو له لحاظ زیاته. مثلا د اردو لپاره څلور میلیارد ډالر راته هر کال، په آخر کې مخکې خو ډېر پیسې راته، ملکي مرستې هم کېدلې، صندوق اعتبارات افغانستان په نوم د نړیوال بانک لخوا موجود و، په هر درې میاشتو کې تقریبا یو میلیارد یو نیم میلیارد ډالر پکې داخلېدل او مصرفېدل. یعنی موږ یو متعارف اقتصاد مخکې هم نه درلودلو، دا پیسې خوشتون درلودل، ولې فقر اوس زما له نظره که دوی غواړي چې د فقر له بینه ویسي او دا یو حداقل که اصلي اقتصاد نه شي جوړولی، هغه مصنوعي اقتصاد چې د خارجي مرستو پر بنسټ ولاړ و، دا به یې جوړ کړي او دا مناسبات به یې دغسې جوړ کړي چې بیا مرستې را روان شي، که وړیا نه راکړي یا حداقل قرضه راکړي چې دا ناورین ختم شي.
اوس پوښتنه دا ده چې دغه کسان چې نن د لاریون لپاره راوتلي وو، که دا کنګل شوې پیسې خوشې شي، د دغه خلکو لپاره یې ګټه څه ده؟
دا خو اقتصادي بنسټ نه لري، دا پاسون ده یو سیاسي حرکت دی چې د یو حکومت یا د یو ګوند پلویان پورته کېږي او خپل د رهبري په دستور اقدام کوي. یا عادي خلک حق دی لري چې براز نظر وکړي، که څه هم دا علمي منطق لري که نه وي، دوی پورته کېږي او دا د هر انسان حق دی چې پورته شي او خپل غوښتنې وکړي چې چا ته ضرر ونه رسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونو د مدیر پلاوی غړی ازرخش حافظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د 401 مالی کال بودیجه به را روانه اونۍ د تصویب لپاره د طالبانو د حکومت د وزیرانو شورا ته واستول شي، خو د تیر حکومت د ولسي جرګې یو شمیر غړي وایي بودیجه یو ملي سند دی او د جوړېدو لپاره مسلکي او تخنیکي کسانو ته اړتیا ده. له بلې خوا یو شمیر اقتصادي پوهان ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د بودیجې په سند کې د خلکو اړتیاوې باید په پام کې ونیول شي. جزئیات د ازادۍ رادیو خبري الرکوي.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت د 401 مالی کال لپاره د ټاکل شوی بودیجې جزئیات نه ورکوي، خو وایي چې په روانه اونۍ کې به د بودیجې سند د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته واستول شي. د مالی وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادۍ رادیو ته وویل چې سږ کال د بودیجې د تصویب صلاحیت کابینې ته ورکړل شوی دی.
مالی کار بودیجه د مالی وزارت د خوا کارونه خلاص دي او په دې هفته کې به انشاءالله تصویب لپاره لاړ چې وزیرانو شورا سش کال دپاره دا د بودیجه تصویب صلاحیت چې دی هغه د وزیران د شورا دی. وزیران شورا یې تصویبوي، هلته بحث پر کوي، کم تغییرات لازمي وای بیرته راسي، مالیه وزارت به هغه تغییرات راولي، اما په اخر کې دوی تصویبوي. کله چې دوی تصویب کړه موږ به عملي کوو.
خو د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د ملي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي، وایي چې د بودیجې د جوړېدو لپاره مسلکي کسانو ته اړتیا ده. د ولسی جرګې پخوانی غړي یارباس حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د بودیجې سند ته یوازې د معاشاتو لیست ویل کېدای شي.
بودیجې ملي کشور یک بحث ملي و
د یو هیواد ملي بودیجه یو ملي بحث، مسلکی او تخنیکی کسانو ته اړتیا لري. دا یوازې یو سند نه دی چې څو کسان یې له مالی وزارت را کاپی کړي او د ملي بودیجې نوم پرې کېږدي. موږ نشو کولای داسې یو سند چې په هغې کې یوازې د راتلونکي کال د مامورینو د معاشاتو یادونه شوي او هیڅ انکشافي برخه پکې نه وي د ملي بودیجې په نوم ونومو. دته یوازې د معاشاتو یو لیست ویلی شو.
له دې وړاندې د ملي بودیجې سند هر کال د مالیه وزارت له لوري د تیر مالی کال لګښتونو او د راتلونکي مالی کال اړتیاو ته په کتو برابرېده او د وزارتونو له لوري لکتنې وروسته د کابینې غونډې ته استول کېده، تر څو هر وزارت د خپلو راتلونکو پلانونو او د بودیجې د لګښت په اړه ورته وضاحت ورکړي. بیا د بودیجې سند ملي شورا ته استول کېده او 15 ورځې وخت ورکول کېده چې مشرانو جرګه او ولسي جرګه پر دې سند بحث وکړي او تصویب کړي، او بیا د توشیل لپاره جمهور رئیس ته تر استول وروسته وزارتونو او لویو ریاستونو ته د عملي کېدو لپاره وړاندې کېده. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان هم وایي د بودیجې جوړول یو تخنیکي او مسلکي موضوع ده، باید د مسلکي کسانو له لوري جوړ شي. لړډلی اظهار الحق فضلی ازادي راډیو ته وویل
بودیجه جوړول یو مسلکی یو تخصصي بحث ده. اړتیا دې دا ده چې د خلکو هغه اساسي ستونزې په نظر کې ونیول سي، په دې باندې بحث وسي، د افغانستان د مختلفو اقشارو د خلکو ستونزې په نظر کې ونیول سي، هغه انکشافي پراختیايي برخې دي، هغه کادي برخې دي، په ټوله کې هغه ته په کتو باندې یو مسلکي یو تخصصي عامه شموله بودیجه جوړه سي، تر څو د خلکو ستونزې په هغه کې انعکاس ورکول سي.
د خاغلی فضلی په خبره تیر نظام کې هم د بودیجې په برخه کې ستونزې موجودې وي، خو د هیله لري چې طالبان به د خلکو اړتیاو ته په کتو بودیجه تصویب کړي. خو د طالبانو د مالی وزارت ویلي د 1401 مالی کال بودیجه په بیړنۍ حالاتو کې له بهرنیو مالی مرستو پرته جوړه شوې چې ډیره برخه یې عادي او کمه برخه یې انکشافي برخې ته ځانګړې شوې. د یادونه ورده چې د 1401 مالی کال ملي بودیجه 343 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد یې عادي او 116 انکشافي برخې ته ځانګړې شوې و.
د ازادي رادیو مخمنۍ خبری مجله اوري. د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 40% رسنۍ بندې شوي او له 80% زیات خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو یا هیواد پریښی یا وزګار شوي دي. د جنوبي آسیا لپاره د دې ټولنې مشر رضا معینی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ وبله او ویل چې دا وضعیت باید کنټرول شي، خو طالبان دا څېړنه ردوي او وایي چې دوی د خبریالانو او رسنیو لپاره تر بل هر وخت زیات خوندي فضا رامنځته کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بی پولی خبریالانو ټولنه په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو روان حالت د اندېښنې وړ ښیي. د سویلي اسیا لپاره د دې ټولنې مشر رضا معینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو پر اتک سره ډیری خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو بیکاره شوې دي. د یوې سروې له مخې چې د بی پولی خبریالانو ټولنې ترسره کړې، په افغانستان کې روان حالت د خبریالانو او رسنیو لپاره خطرناک دی او باید ژر تر ژره د کابو کېدو لپاره ګام پورته شي.
موږ په دې سروې او راپور کې دا موندلی چې په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته 40% رسنۍ تړل شوي او یا یې هم خپل فعالیتونه درولي دي او زیات شمېر رسنیزو کارکوونکو او خبریالانو چې مېرمنې هم پکې دي خپلې دندې له لاسه ورکړي او بیکاره شوي دي.
د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 533 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. دا سروې د دوشنبې په ورځ د بی پولي خبریالانو او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې لخوا خبره شوه، خو یو شمېر افغان خبریالان هم د خپل کار په وړاندې د بیلابیلو ستونزو یادونه کوي. د خبریالان چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه په راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو ته وویل
په کوم ډول چې موږ مخکې فعالیت درلود اوس نشو کولای هغه سی خبرې لمنګه وکړو که څو وارې دین معلومو خلکو لوري زنګونه وهل شوي دي پیغامونه خودل شوي دي داسې دغه خبر په داسې شکل باید پور نه شي بس بلکې په دغه شکل باید خپور شي
د اسلامي مر له واکمنو سره رښتیا هم په افغانستان کې د رسنیو کارونه تر ډیره په ټپه ولاړ دي او خبر اعلان نشي کولای چې په اسانۍ سره اطلاعات لاسرسی ولري ځکه چې اسلامي مر ځواکونه په اسانۍ چاته اجازه نه ورکوي سو د یو پیښې خبرې په خوښ وکړي
دغه ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د هیڅ رسنۍ او خبریال د اطلاع رسونې مخه نه ده نیولې او آزاد دي
دغه راپورونه او ادعاوې چې نشر شوي دي موږ یې نه تاییدوو حقیقت نه لري اسلامي امارت د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیت حمایت کوي اسلامي امارت هیڅ کومې رسنۍ او کوم نهاد ته کوم ژورنالیست او خبرنګار ته د کار د پرېښودلو ګواښ او تهدید نه ده رامنځته کړی
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې د لیندۍ په لسمه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان ډیرو آزادو رسنیو خپل فعالیت درولی او له امله یې په ټوله کې له 80% زیات خبریالان بیکاره شوي دي دغې ټولنې ویلي وو چې په هیواد کې د وروستیو بدلونونو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځینه خبریالانو ته جدي زیانونه واوښتل او په دې موده کې 95% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د آزادو ژورنالستانو د ټولنې مسؤلینو هم په دې وروستیو ورځو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې د بېلابېلو لاملونو له وجې له 2000 زیاتې خبریالانو او د رسنیو ښځینه کارکوونکي بې دندو شوي دي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
د نن ماخمنۍ خبری مجلې ورستای راپور راخلو نن د منی ورستای ورځ او نن شپه د کال تر ټولو اوږد شپه ده چې د څلې د شپې یا د یلدا په نوم المنزل کیږي د یلدا شپې المنزنه د افغانستان په تاریخ کې لرغونی مخینه لري او د دې هیواد فرهنګ یوه برخه ده په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې د یلدا شپې لمانځنه ډېره عامه شوې وه او افغان فرهنګیانو په ځانګړو مراسمو کې لمانځله خو سږکال مسئله بل ډول ده
یلدا د کال تر ټولو اوږده شپه چې افغانان هم د هندوانې او انارو دانو په خوراک سره د فردوسي شاهنامې او حافظ فال په لوستلو سره لمانځي دا شپه چې د لوی تیلې د شپې په نوم هم یادیږي د کال د نورو شپو په پرتله یوه دقیقه اوږده ده په دې وروستیو کلونو کې په دې ورځ یعنی د لندې میاشتې په وروستۍ ورځ د میوو د پلور په بازارونو کې د انارو او هندوانې د پلور بازار ګرم وي او کورنۍ د ژوند د ټولو نورو ستونزو په هیرولو دا شپه د دې میوو په خوراک سره په خوشحالۍ د یو بل تر څنګ نمانځي خو سږکال په افغانستان کې د وروستیو بدلونونو له امله دا شپه څنګه نمانځل کیږي د هرات ولایت اوسیدونکي او د ښوونځي ښوونکي فرشته مروي وایي سږکال د بېوزلۍ د زیاتېدو او د کورنۍ د یو شمېر غړو د کډوالېدو له امله د تیرو کلونو په شان د نمانځنې شوق او شور نسته
زموږ کورنۍ یوه لویه کورنۍ وه چې سږ کال د بدلونونو له امله د کورنۍ نیمایي نفوس مو مسافر سول او د کورنۍ ټول غړي مو یو ځای نه دي او دا لامل سو چې هغه کورنۍ چې پکښې له ډېرو کلونو راهیسې د یلدا شپه لمانځل کېدله کمرنګه سي او د پخوا په څیر نه لمانځل کېږي
په وروستیو کلونو کې د افغانستان خلکو دا شپه په ځانګړي خوشحالۍ سره لمانځله حتی د یلدا شپې لمانځل له کورني ماحول بهر افغان فرهنګیانو هم د غونډو او مراسمو په جوړولو سره لمانځله اوس د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي او نسي کولای د یلدا شپه ونمانځي یو شمیر افغان لیکوالان وایي وروستیو بدلونونو د دغې شپې په لمانځنې هم سیوری غوړولی له دې ډلې افغان لیکوال محب زغم آزادی رادیو ته وویل
د یلدا شپه د برات شپه نوروز او دغه سی ځینې نور مراسمو چې افغانانو په مختلفو سیمو کې په مختلفو بڼو لمانځل او دا زموږ د نیکونو او د تیرو نسلونو دودونه چې راپاتې وو د یو غني فرهنګ په توګه له بده مرغه ځینې ډلې له هر هغه څه سره عصبیت او تعصب ښایي چې موږ زموږ له تیر وختونو سره زموږ له تیر تاریخ سره نښلوي او په هر شی با هر شی ته دوی د مذهب له تنگ نظری نه ګوري او د غید منزلو او د مراسمو د تر سره کولو مخالفت کوي. حال دا چې په حقیقت کې دغه دودونه له دین سره هیڅ رابطه یا تضاد او ټکر هم نه لري. مثلا دغه یلداش په چې ده د زموږ د سیمې په اقلیم پورې تړلې مسله ده، ځکه چې دا د کال تر ټولو اوږده شپه ده او دغه شپه ده چې دې نه وروسته ژمی بیا شروع کیږي او یخنی شروع کیږي.
د یلدا د شپې نمانځل د یو لرغوني او پیاوړي فرهنګ یادونه کوي او افغانانو ته دا باور ورکوي چې دوی یو قبیلوي سیستم نه بلکې د غنی ریښو په درلودلو سره یو واحد ملت دی.